اوګه تو نو زه په خپل اثر کې کوم حساب نه پکوم دوه ټولګي چاپ شوی دي شاید یو ټولګي په بل هم سره کولې کوم خو حساب نه ده پکړی
او څه تاسو ناولونم لیکل دي ناولونم تر اوسه پورې څو چاپ دی او آیا ناچاپ کوم ناول هم لري کنه
ناچاپ یو ستا خو دغه خبره د پېښوريانو خبره د خوځړ مې وبن پېښکی دوه چاپ شوی دي
استاد پښتو داستاني ادبیاتو عمر یو پیړی تر رسیدي او په داستاني برخه کې موږ کم کار کړو څه فکر کوي په دې تیرو لاسو کلونو کې آتا په سلګونو او په لسګونو ناولونو ولیکل سول آیا دغه کیسې او دغه ناولونه د داستاني ادب د وصول لمخي څومره سمبولې او مرده نور ژبوله معیارین اولونه او کیسو سره څومره سیالي وکولای شو
له نور ملکو سره خو دې سیالي خبره اوس فعلاً موږ به د پېښوريانو غونډې غنډه کوو چې هر سړی یو ناول ولیکو په هغه باندې دستی دوی د شکسپیر نوم کیږدي او د پلانی نوم کیږدي دا ضرور نه ده دنیا ډېره مخکې تللې ده موږ ډېر شاته یو ډېر ناوخته خبر شوي یو داستاني هغه څه دي چې موږ کلنډې کیسې دي که ناولونه دي دغه ډېر پیشرفتې کړی ده مثلا 50 کاله پخوا یو دوه ناوله چاپ سو دوه سره مین ډرونه وو چې شوي دغه نومونه مې مسیر دي ډېر بورسیرن شیان وو اما اوسني ناولونو کې ډېرې عمیقې خبرې دي اوس تاسو دا د زغم صاحب ناولونه وګورئ یا مثلا د هغه ناولونه وګورئ دا احمدي
نصیر احمد
نصیر احمدی او ډیر ښه ناولونه دي یا دغه چې د یمل والو وګورئ دغه د اجمل وبوړی وګورئ نو دا اوسني ناولونه دغه چې ډیر دي خو د ما هغه نومونه یې شي ډیر ښه دي ډیر ښه ناولونه دي او واقعي ژوندان من جوړیږي فکر هم ورکوي او بل خبره دا ده چې هغه د کیسې نثر یم زده کوو خلکو په خو خو د مقالې په نثر به لیکل مقالې اخبارو لپاره لیکلې کیسه به په نثر لیکل هر څه ته حساب لري نو اوس ډیر ښه شوی دغه جنت غونډې شي جوړې شي شعر هم شو څوم نثر هم شو
استاد ډیر خلک د کیسو او ناول لیکلو سره جوړ نه دی وایي چې موږ باید په دې وخت ځای نه کو خو څه فکر کوي پښتو په ابتدایي حالت کې نه ده موږ باید کیسو او ناول لیکلو ته وخت ورکو کنه په نورو برخو کې باید کار وسی
زه به یو کیسه درته وکم یو وخت کې زه کابل ته راغلم له کندوز او کشران خلک نو دلته مشرانو کې یو نوم یې نه ده موږ مړي دي خدای دې وبخشي لوی سړی وو یغه ته ما وویل مل پلان یې دا کیسو ته وخت ورکې دا لنډه کیسې او ناول نو ګرامې او دا شیان دا دنیا په دې خو روانه ده یغه راته وویل وای کومه ژبه چې په کیسو په ناولو په ډرامو باندې مخته چې خدای دې قیامت په ورځ نه مخته بونه شي تر هغو ټولو موږ ته ګرامر ضرور موږ په قاموس کار ضرور بو موږ په ګرامر باندې کار ضروري ګڼو ادبیاتو تاریخ را ژوندي کول ضرور ګڼو البته دوی کم خلک ول او کارونه ډېر مخته پراته وو هغه خو دوی هغه نه وو داسې دغه خبرې کول او زما غوندې یو نفر چې د تحقیق سړی نه و زما یې جوړه راتوره وو لیکن موږ ونه منله ورسره ما ورته وویل مال جناب سه ټول عمر د پښتو کورسونه جوړ کړي دا پښتو به په خلکو کې ونه مني ځکه په زور باندې کلینیک کېږي او د ګرامر او د قاموس جوړولو ساتل خو ضرور دي لیکن که وایې چې عام خلک به پښتو ته توجه وکړي ګرامر څوک نه لولي په زرو نفرو کې یو نفر که هغه ګرامر ولولي یا ځان پرې پوه کړي او بل اوس دغه شیان فاکولتو کې بېلېږه وایي پخوا زمانه کې خو مکتبونه او فاکولتې نه وې اوس خو ستا پېمې توګه درشي توګه یې ځکه نو تاسو هم بیم جرما بیم جرما هغه دې مغه وایو تم دغه ورته چاپین ولې دې بس جوړ شي ما خپل تجربه ده د محمد ګل نوري مرحوم ملي هنداره چې چاپ سره نو ما سره وا په چار دره کې میمن خانه کې په تخته کې دغه ملي هنداره پراته ولا زس میلمنو نو یا سو په مغه ول وصله چې زه په بلاره مې د شپې دې موږ یو ناظر وو چې لیلې سوادګه یې درلود یا هغه به د قانون راټول کړو یو غوته په میمن خانه کې هغه کیسه کوله ته دې مو شپو پوری بده ورسناست وخت څه بیا ورده په دغه دغه کې دوه درې نفر باسواد شو د داول یا د کیسې د برکاتم د ځخ په لکه باسواد کړم څلور سن فمې درس ویلې مولا ته نه مورغله چې داسې نو وایم خو دا داول وسایل ته کیسه لوسته حالته او شعر وسته زوکی ته کول چې واد راز د کو دغه وشه لیکم هم نو کوم باسواد بولی که بیسواد دا خو د یغ برکت ته تر اوسه په ګرامر نه يم خبر
استاد مخ کتاب د کرکتونو د غوندو یادونه وکړه د پښتو چې کوم دغه ادبی تحریکونه دي د کوزه پښتونخوا له ولسی ادبی جرګرانی ولې بیرته د کابل تر افغان ادبی بهیر پورې دغه ادبی تحریکونه د پښتو په واده کې څومره رول لوبولای دي
دغه په دې کې شک نشم مالک لمه خسارت کو باچا خان په وخت کې هم دغه شیان وو بیا دغه کامل مومند او قلندر صاحب دغه څو نفر دغه حمزه صاحب دغه بده غونډې کولې او سم نقد پرې کاوه شاعری خلق ته اروپا جندل شاعران په دې پوکو کې کوملار لارسی هغه شي پښتو ډېر وده سره وکړه موږ هم افغان ادبی بهر چې جوړ کو په دغه هدف باندې. او دا په افتخار سره وایم چې پښتو ادب په وده کې کډیر نه وي، نو بیا هم زیاته برخه د افغان ادبي دي دا نقد برخه ده چې خلک له سمې شاعري سره اشنا کړو.
استاد، ستاسو په اثارو کې د غزنی د شاوخوا سیمو یا د کندوز د شاوخوا سیمو ډېر لرغوني هغه توري چې بیخي په ادبیاتو کې خو ذکر سوي نو د خلکو له خولو څخه هم تر ډېره لوېدلي وو. ستاسو په ټولو اثارو کې دغه توري شته. آیا د هرې سیمې په هره سیمه کې چې کوم دغه سوچه توري دي چې هغه باید ورکېدو وژغورل سي، د دې لپاره باید څه وسي؟ آیا دغسې په اثارو کې باید وکارول سي که یا دغسې باید راټول سي؟
ټول دا خو په هر حال ضرور ده. په اثارو کې هم که داسې کم کم راټولېږي چې هغه لوستونکي د تکلیف باعث ونه ګرځي، نو هغه لوستونکی هم په هغه هغه کې پوهېږي، په هغه جمله کې پوهېږي چې د دې لغت معنا څه شی ده، خپله ورته متوجه کېږي. او ما څه راټول کړي دي؟ خو ما دغه ژبه له خلکو زده کړې وله. په غزني کې چې وم مورنۍ ژبه مې وړې له خلکو زده کړې وه، یا له مور یا له پلار یا له کلیوالو. چې کندوز ته ولاړو بعضې شیان نور پکې راګډ شو، دغنج کې د خلکو بعضې اصطلاحات خو هغه مجبور وو. خو هغه به وایم سړی په خپله ژبه ښه فکر کولی شي. اوس که تاسو دغه فکر کوئ، که دا په فارسي یا په اردو یا په بله ژبه باندې فکر کوئ، فکر کار نه کوي. په پښتو کې به فکر کوي، بیا که د پاره ژبه لیکو فکر په خپله ژبه کې کېږي. او خپله ژبه خو هغه شاید سایتاب زده ده، تا ډېر اروېدلې ده، هغه لغتونه هغه اصطلاحات دي.
استاده، په پښتو کې د ژباړې برخه هم کمزورې ده. موږ مثلا په ډېرو علومو کې موږ کتابونه نه لرو. ځینې ځوانان که فرضاً ښه شعر نه شي لیکلی، ښه کیسه نه شي لیکلی، هغوی ته تاسو څه وینا لرئ چې دوی باید که نورې ژبې زده وي ژباړې باید راوکړي؟
ژباړه خو موږ د ژباړې لپاره ډېر کوشش وکړو چې ژباړه تر هر شي له مخه ضرور ده، ځکه په ژباړه کې ډېر اسانه سره ډېر معلومات موږ پیدا کولی شو. موږ فرهنګي برخه ډېره غني کېږي، ډېر آثار منځته راځي. اوس که یو ناول تاسو لیکئ، په دغومره وخت کې یا په هغومره سوچ او هغومره زحمت باندې که کومه خارجي ژبه هم زده وي، لس ناوله په دغومره وخت کې لیکلی شي، نو ولې هغه ونه کړي؟ او بل نوې دنیا سره به ماشنا کوي. او زه خو که ناول لیکم خو هغه محیط کیسې به لیکم چې هغه بیا لیکه خلک هغه کیسه هغسې نه وي په هوشیانو باندې، هر څوک خبر در شاه لیدلي دي، ګوري، ټولو مشاهده ده. اما که ته اوس د یو اروپایي یا د یو امریکایي یو شی را ترجمه کوې، خو نوې دنیا دې موږ ته خلاصه کړه. نو ژباړه ډېر ضرور ده.
استاد، په نړۍ کې یو وخت چې مثلا په ځینو هیوادونو کې به د بیان پر ازادۍ باندې بندیز و، نو لیکوالو به په مستعارو یا په فرضي نومونو لیکنې کولې، او لیکنې بیا هم په سمبول یا په علامت کې کولې. په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې سوي دي، ځینو خلکو په فرضي نومونو لیکنې کړي دي. تاسې هم د زرکې او د پیغلې شارو په نامه په مستعارو نومونو باندې شاعري کړې ده، دې ته په کوم نظر ګورې؟ آیا د اړتیا له مخې دغسې یو کار باید سړی کله کله وکړي که څنګه؟
ولنه، دا خو بعضې خلک د ضرورت له مخې خپل نوم نه شي یادولی، یا ورته د سر خطر وي یا بل خطر وي، په مستعار نامه لیکي. یا مثلا ما چې دغه پیغلې شارو د پیغلې زرکې په نامه باندې لیکل، د دې لپاره شو خو که زه ولیکم یو څه پوه شي نارینه یا ته د ښځو احساسات لیکې، خو یا خو د یو پیغله ورته جوړه کړه چې هغه ووایي چې دا ښځې لیکلې دي. نو ښځې تشویق چې هغه د تشویق کم شي، په ټول افغانستان کې د یوه شاعره نه اوس د ښځو بهیر ته ورشه، بله دنیا ده، تشویق شي، احساسات خپله خبره کوي. نو دغه کومک خو مې کړی ده ورته خدمت.
استاده، په پښتو ژبه کې د اټوبایوګرافي یا د ژوندلیکونو د لیکلو دود هم بیخي کم دی. اورېدلې مې د ستاسې هم خپل ژوندلیک لیکلی دی خو لا نیمګړی دی. په دې سکه راته ووایه چې خپل ژوندلیک هم څومره لا نیمګړی دی، او د ژوندلیک د لیکلو په اهمیت کې څه راته ووایاست؟
ژوندلیک خو ډېر ضروري شی ده. یو خو خپل هغه څوک چې ولیکي نو فکر وکړي چې زه زیاتې نمره ما ابدي شوم، هغه خپل خاطرات یې ټول ژوندي کړل. دوم خبره خیره خو د شخص خبره ده. دومه خبره دا ده چې هر څوک له ګوشې زاویې ژوند ته او د ژوند ټولو شیانو ته ګوري. چې په یو ښار کې په یا په یو کلي کې په یو کوڅه کې څوک ته سره ووسو، هغه یوه موضوع ته به په یو شکل لیکې، زه به په بل شکل لیکم، ته به له یوې زاویې ورته ګورې، زه به له بلې زاویې ورته ګورم. نو دا لوستونکو ته ډېره ګټه لري، لکه دوی چې موجود وو په کې، په هغه معامله کې له دې ژوندلیکه کې. او بله خبره دا ده چې لیکوالۍ چل هم ښه زده کړي، چې بله موضوع نه وي در سره، دا خو اسانه خبره ده، دا خپله خاطرې خود په یاد وي لیکه. او راغلو داسې ما لیکلې ده، وما یو وخت کې شروع ورته وکړله، وم لیکله، ډېر شی مې لیکلی ده، تقریبا یو نیم زر دوه زره صفحې به شي. خو ګډوډ مې لیکلی ده چې کوم شی کومه ورځ په یاد راغلی ده، هغه مې په هغه ورځ لیکلی ده. تسلسل نه لري، د داود خان تر وخته پورې مې را رسولې ده، خو ګډه واړه داود خان په وخت کې ظلم او فجایع دومره زیات وو، بیا د خلقیانو په وخت کې، بیا د روسانو په وخت کې، بیا دلته چې کومه یوه خاطره به ثبت کړې، په یوه ورځ کې به هم شل قصې واربېدې، کومه یوه به دې په حافظې ته سپارله. پخوا خو داسې وو چې کله کله به یوه پېښه وسول، هغه کې به ډېرې شپې خلکو خبرې سره کولې، حقیقت به معلوم شو، هغه به دې ولیکله. اوس خو داسې شو چې ثبتول ډېر مشکل وو.
استاد، پښتانه په څو برخو کې سره ویشلي دي، هغې خواته هم دي او دې خواته په منځ کې ډیورنډ کرښه ایستل شوې ده. دغسې یو کار څنګه کېدلی سي چې دغه لر او بر پښتانه د خپلې ژبې د ودې لپاره یو ګډ کار سره وکړي او د خپلې ژبې ته وده ورکړي؟
دا خو ډېره ښه خبره ده. اوس دا خو ضرور نه ده، دوه سکني ورونه هم وي، سره جوړ هم وي، سره ګران هم وي، لیکن په کور کې دیوال سره تیر کړه، ورور هغه کور یې دی، تا دا کور یې دی، ما په دې خو نه سره جلا کېږه. د الفت صاحب خبره ده، وایي ورور که په کور که په لاور وي، پردی کېږي کله، په جدایي د قرابت سلسله کېږي کله. نو دا قرابت سلسله به نه سره شکوو، دا د ادب له لارې چې ناسې ولاړې وو، همفکري وو، د همدلۍ له لارې سره ورونه یو. موږ بعضې کله کله ډېر شیانو ته ډېره باد هوا ورکوو، مثلا د اصطلاحاتو ته. یو ځای یو اصطلاح وي چې زه راواخلم، وایي په دې خو خلک نه پوهېږي، دا مه لیکه. نو چې دا ونه لیکم، وي تا پخوا په اصطلاح زه نه پوهېږم، چې اوس لستر ځنې سره ناست یو، دا خو نه کېږي. ټولې ژبې، ټولې لهجې محترم وي، ټولو ته احترام قایل شي. خو په جمل کې به کوشش کوو چې یو بین الافغاني لهجه لکه تر اوسه سره شروع شوې ده، دغه د لیک لپاره ومنو سره، او دا سوکه منل کېږي، دا په زور په دعوه نه کېږي. هر یو ډله وایي وایي زما ژبه بین الافغاني کې، زما لهجه، دا خو نه شي کېدی. نو اوس تر ډېره حده پورې لیکنې چې موږ ګورو بین الافغاني لهجې ته ورشه، د بلوچستان والخو ټول د موږ غوندې لیکي، او د پېښور او د دې خوا خلک هم اوس کم کم رانږدې شوي دي، او سوکه سوکه یو د بل په ژبو په اصطلاحاتو سره پوهېږو، بیا به هېڅ بېګانه ګي نه وي.
استاد، ژوند خپل وروستی ارمان که راته ووایست په پای کې؟
ارمانونه خو دنیا له ارمانو ډکه. دغه بېدل صاحب یو بای ته وایي، توان اگر همه دوران یا آسمان گردید، به گرد خواهش یک دل نمی توان گردید. که تا ټول آسمان را وګرځېدی، یو زړه تر خواهشاتو نه سره گردید. نو زه به په دغو کې کوم ارمان ته ارمان وایم، خو ډېر لوی ارمان مې دا ده چې داسې ورځ خدای را وویني چې بیا څوک نه وایي چې افغانان یا افغانستان خلک د غلا او بدبختي او د فقر له خوا په اوله یا په دومه درجه کې د لاخوا چې له نورو سره سم شو. هر چې په سړی مطمئن سا ورکړي چې رایل ته شه، راځه اوس مې نو تر اخله.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ژغورون کې او زموږ د لارې خند د دې خبرونې حکایتونه دي چې وګمه رشیدی لولي.
Thank you.
سقراط څوک په کومه زمانه کې اوسېده؟ د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولې لوی مقام لري؟ دغه پوښتنې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې استاد نجیب منلې ځوابوي. استاد منلې د سقراط په اړه وایي:
سقراط د میلاد نه مخکې په 1470 کال کې زیږیدلې ده او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی، یعنی ټول یو اویا کاله ژوند کړی. د ده پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توګونکی و، او مور یې دایوه
قابله.
زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیانو دپاره ضرور وي، چې په هغې کې جمناستیک و، موسیقي و پکې، او ګرامر پکې شامل و. دا باید د ټولو اتنیانو زده وي.
دوی د تعلیمي نظام برخه
و او دا اجباري زده کړې وي. په استادانو کې ارکیالوس یو استاد دی، دیتیم یوه میرمن ده چې د استادانو کې، دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک دی د میرمنو سره زده کړې وکړي.
او بخښه استاد منله، په پخواني یونان کې سره دی چې یو متمدن ملک و یا متمدن ښارونه و، خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت اجازه نه لرله. نو دا تاسو ول چې نادر کار دی، په دې حساب هم نادر دی.
په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله، مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي. نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی، مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي، دغه ډېر نادره خبره ده. د یتیم د ده د مینې استاذه وه. مینه په زاړه یونان کې په حقیقت کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده. یو ایروس دی چې هغه شهواني مینه ده. دویم فیلیا نومیږي، یعنی دوستي ملګرتوب.
یعنی فیلیا شخصي دوستي ده.
اګاپی د ټولنې سره دوستي ده. او ستورګي هغه د عواطفو سره او د اخلاقي اصولو سره. نو کله چې وایو چې دا د مینې استاذه ده، په دې معنا نه ده چې یوازې جنسي مینه ورته ښودلې ده، شاید هغې سره هېڅ تماس نه نیولی، مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي. یو بله ښځه یې اسپزی نومیږي چې هغه د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استاذه ده. دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده، لکه مخکې ورته اشاره وکړله، شعر یې لوستی دی، زراعت یې لوستی دی، هندسه یې لوستې ده، او دغسې نور مروجه علومه. په دغه په خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و. د ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې د داسې انګیرله چې ده ته وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوانو د عمومي سطحې لوړول دي. نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه. د ده درس داسې نه و چې صنف به یې جوړ کاو، رابغه یې په لیکچر به یې ورکاوه. د ده د درس سیستم چې په سر کوڅو کې ورکاوه، جمنازیمونو ته به ته ځوانانو سره به کېناسته، د پښتنو په اساس و.
سوال و جواب د ډیالکټیک چې ورته وایي همدغه دی.
ډیالکټیک د همدغه ځین را پیدا شوی چې ده به پښتنې کولې، هغه به ورته جواب وایي، همداسې د پښتنو او د جواب په حساب باندې نفر یا هغه شاګرد واقعیت ته رسېده. د ده په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به زما مور قابله ده، د ښځو سره د ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي، او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د ده په ذهن کې د دې نه مهم دا خبره وه چې هر انسان هوښیار پیدا شوی دی، ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته، مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي، هره پوهه چې د نړۍ په برخه کې شته هغه د هر انسان په مغزو کې ده، او هغه کولی شي راوی باسي.
وروسته چې بیا د ده شاګرد افلاطون وایي چې پوهه زده کیږي نه، بلکې سړی ته وریادیږي، دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیستی و.
د سقراط نه الهام
اخیستی و. د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی، نو بیا دغه پیسه کې هم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد شاګردي کړې ده، لغه نه الهام اخیستی دی.
لغه نه الهام اخیستی و. دا یو ډول د زده کړې سیستم دوی رامنځته کړی دی. د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دي. یو هغه څه دي چې د خلقت پورې ارتباط لري، او هغه یوازې الهي مسله ده، هغې ته د انسان لاسرسی نشته. د خلقت په اسرارو باندې پوهېدل د انسان د وسې وتلې دي، مګر د خلقت نه چې نوره خبره واوختله، که طبیعي مسایل دي، که ټولنیز مسایل دي، که اخلاقي مسایل دي، دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی، او دلته انسان کولی شي چې په دې باندې فکر وکړي، څېړنه یې وکړي، او ځان پې پوه کړي.
استاد منلی، زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په هغه زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډېر عاجز احساساوه، حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوي دي او همداسې به وي. نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې ده دا وویل چې نه، تاسو کولای شئ چې ډېر څه بدل هم کوي.
د سره دا نظر مو او له بلې خوا په د ډیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل، خصوصا سفسطیان، هغه کسان وو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغیز واچوي، نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو تپاره به منل آسان وو، مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو، چې هغې ته موږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا وانفریبي وایو. سقراط ډېر سخت د وانفریبي په مقابل کې درېږي او دی وایي چې ماته د الهي ارادې په اساس باندې دا وظیفه راکړل شوې ده چې خپل خلک راویښ کړم، خپل خلک په خوځښت راولم، لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي. غنځبور نرموچی یا غوباړی هم کېدای شي دار الکو. سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سړی دی، داسې نه یو څوک نه دی چې یوازې په ذهني مسایلو باندې بوخت دی. دی یو جنګیالی هم دی، په 1432 کال کې
قبل الميلاد کې،
د میلاد نه مخکې 1432 کال کې دی په جنګونو کې برخه اخلي، همدغه جنګونه چې اتن د پلپونیز په مقابل کې کوي، او په دې جنګونو کې نسبتا بریالی هم دی، تکړه عسکر دی. په 1416 کال کې بیا د کسانتیاب سره واده کوي. کسانتیاب داسې یوه ښځه ده چې ډېره بدخویه ده او دا ترې ډېر زیات شکایت لري. د هغې نه دی یو زوی پیدا کوي او وروسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه هم ترې پیدا کیږي. د ده د مالي امکاناتو په اړه باندې ویل شوي دي چې غریب سړی و، ډېر څه نه درلودل، خو په کافي اندازه قوي ملګري درلودل.
دا مشهوره ده، وای ډیر وخت په میلمه و دي خلکو،
خلکو به
ځوانانو خصوصا ډیر خوشاله،
ځوانانو خوخاوه او ځوانانو به ورته ملبستیاوي کولې، د خبرو نه به خوند اخیسته او زده کړه به یې نه کوله. نو په دغو شرایطو کې په 1404 کال کې اتن بلاخره ماتیږي او د دیموکراسۍ نظام اول په یو د اولیګارشیپ یو نظام باندې چې دیرش جنرالان یې په راس کې دي بدلیږي، او دغه دیرش جنرالان ډیر زر استبدادي نظام رامنځته کوي.
نو دا هغه وخت چې د مرګ ته 15 کاله پاتې دي،
او په دغه وخت کې دی بیا هم په خپل ټولنه کې فعال سړی دی، تعلیم ته دوام ورکوي. اپلاتون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله، په 1400 کې د شاګرد کیږي. نو د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې داخل سړی دی، اغیزمن سړی دی، او دیرش مستبدین یا دیرش
جنرالان
نش کولای چې دی په اسانه ووهي. بلاخره بیا هم په 399 کال کې د محاکمه کیږي، او د محاکمې دپاره یې درې تورونه په دوند لګیږي. یو تور دا دی چې سقراط په هغو خدایانو چې د خار خلک یې مني باور نه لري. دویم تور پچ لګیږي، هغه دا دی چې نوي خدایان خلکو ته ورپیژني. او دریم تور پیدا دی چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. د اول تور په برخه کې خو ډیر د ویلو څه نشته دی.
وبخښئ، څرنګه چې دته اول فیلسوف هم ویل کیږي، لومړی فیلسوف په دې معنی چې ویل به چې هغه خبرې چې بے تعقل یې منو دي منلو وړ نه دي. نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د دې استدلال تکر وو.
د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله، مګر په هغه چارو کې د انسان د ژوند پورې ارتباط لري، د طبیعت پورې ارتباط لري، په هغه برخه کې د زیاتره فکر کاوه چې تعقل مهم دی. نو کېدای شي دا مسله باعث شوي دا چې د نوي خدای معرفي کړي او د باره کې هیڅ سند نشته دی. فقط یو خبره و چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې د ننه یو قوت شته دی چې د ورته دایمون وایي، او دغه قوت انسان دې ته اړباسي چې مسایلو ته وګوري، ځان پې پوه کي، ځان پې ورسوي. کېدای شي دا معاصرینو یې د یو نوي خدای په شکل باندې تعبیر کړی.
استاد منلی، په یونان کې په اتن کې د هغوی د خدایانو تعداد خو زیات و. فرضاً ښار به خدای درلود، په ښار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود، او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټی درلود. نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټی لري، ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي. د نو د یو شخص لپاره بیل خدای هم منلی و.
نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي. د اتن عدلي نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتینی انسان په تعزیر نشي محکومېدلی، څوک یې زورولی نشي، څوک یې شکنجه کولی نشي. د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته، یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي.
ګمان کوم جلاوطني به هم و پکې.
جلاوطني هم پکې و. د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت د خوانه کېدله. سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو.
هغه جوري هیئت چې ورته نن سبا وایو،
نن سبا ورته وایي، او په دغه 501 کسو کې 201 اتیاو د محکومیت باندې رایه ورکړه. بیا دته اختیار ورکړ شو چې د خپل جزا په خپل وټاکي، آیا مرګ منی که جریمه منی، او که جریمه منی څومره جریمه منی. نو د اول د استدلال وکړه چې هغه خدمتونه چې ما دې خار ته کړی دي، د هغې په مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د خار خلک په یو ځای کې بند کړي او ډوډۍ راکړي. چې دا خبره خلکو د خپل عرف نه مخالف وګڼل او ځان پورې یو ډول ملنډې مبللې. بیا چې د جریمې خبره شوه، دته ویل چې څومره جریمه منی، ده ویل چې زه غریب سړی یم، پس نه لرم. او بالاخره سقراط دې ته اړ ایست د 399 کال په پسرلي کې چې د زهرو جام په سر راواړي او له دې دنیا لاړ شي.
استاد منلای، د سقراط پیسې کې کومې خبرې چې تاسو وکړې او ما چې خپل لوستې دي، آیا ویلی سو چې د حکمت او فلسفه په تاریخ کې، د بشر د فکر په تاریخ کې له ده سره متعلقې دا دوه درې خبرې، درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې دای د اخلاقو د فلسفې یو ډول بنسټګر دی، یعنی د اخلاقو باندې چې بیا بحثونه کې شي په فلسفه کې سره یو قسم د ته رسیږي. بل دغه دی ډیالکټیک مفهوم چې تر اګل پورې په 19مه پیړۍ کې را رسیږي او مختلفو فلسفانو ډیالکټیک ته اهمیت ورکړی دی. او بل د معرفت بهترینه لاره ده چې مباحثه وسي او جدل وسي او بحث وسي، سوال او ځواب وسي. ډیالکټیک د روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې د ډېر اوچت مقام لري. بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو، تعقلي میتود وړاندې کو. چون فلسفه په تعقل ولاړه ده، په استدلال ولاړه ده، نو دی یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللی سو په دغو بنیادونو باندې. کولی سو چې په دغو خبرو کې د سقراط هغه تاریخي اهمیت را خلاصه کو؟
په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولی شو، او دغه دقیق خبرې دي. البته دا هم باید هیر نه کو چې هیڅ څوک لومړی نه دی. سقراط لکه موږ چورته اشاره وکړله، استادان درلودل، د هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. سفسطیان عادي کسان نه وو، هغوی هم تعقل نه کار اخیسته، مگر دا هغوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول
مغالطه
پکې وه. اخلاقیات د دنه پخوا هم موجود وو، مگر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول، که څه هم د خپل هیڅ لیکلی اثر نه دی پریښی، نو موږ نشو ویلی چې د ده منسجم فکر څه و. د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رسېدلی دی. خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د نوې فلسفې یو بنسټګر وبولو.